در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
سلطان سرور تاسو ستړی مشی په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندز ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولي او تر اوسه هم عملیات د تصفیوي عملیات روان دي. پر دې موضوع هڅه کوو له خپل خبریال سره تماس ونیسو او له وروستي حالت تاسو خبر کړو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو مو هم راپورونه درته ټول کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. خلومړی حامده هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکی وایي چې امنیتي ځواکونو نن سهار د کندز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. ولسمشر راشد افغانی حمدالله دانشی د کندز د سرپرست والی په توګه وټاکلو. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. پورا خبرونه واورئ. افغان چارواکی وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. د دغو عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې زیات جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو د کندز سرپرست والی حمدالله دانشی په ټیلیفون رویټرس خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. هغه زیاته کړه وروسته له هغې چې سیمې ته نوي ځواکونه ور ورسېد، دوی د کندز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبانو یې په وړاندې مقاومت نشو کولای او تیښتې ته اړ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په ټویټر لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندز پر ښار کنټرول لري او دښمن ته هم درانه تلفات رسیدلی دي. د کندز ښار د تېرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی و. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس حمدالله دانشی د کندز د سرپرست والی په توګه وټاکل شو. حمدالله دانشی د کندز مرستیال والی د عمر صافی پر ځای وټاکل شو. د کندز ښار د دوشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو ونیو او تر دې پیښې راوروسته په اداري برخه کې دا لومړی تغییر دی چې رامنځته شوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس وایي چې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته یې رالیږي. عبدالله تېره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل:
زه فکر کوم چې یو قاطع او روشانه پیام پاکستان ته باید ورسیږي د ټول نړیوال ټولنې لخوا، او دا کار هم شوی ده په تېره لوړ پوره سطح.
عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او د هیله مند چې نتیجه به ترلاسه شي. عبدالله تېره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایو عمومي غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوی وه چې اجرایي رئیس د اکتوبر ته درېمې په امریکا کې پاتې شي، خو دی وایي چې د کندز د پیښې له امله خپل سفر رالنډوي او افغانستان ته ستنېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ خونو تیره ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یوه غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولی شي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو مسؤول ازرخ شافیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی او پر دې هوایي ډګرونو بهرنیانو ډیر مصرف کړی دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا 2 میلیارد ډالر شاوخوا په کې لیدلی دي او د افغانستان لپاره د یو خوشتمنی ده.
د دوبۍ په غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکو هم برخه اخیسته و. د غونډه ته امریکایي جنرال تاد سیمونای ټویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایي اډو څخه په بشپړ ډول ووځي او کچیرته خصوصي سکتور په دې اډو کې پانګونه ونه کړي، د دې ځایونو د امنیت ساتنه به د افغان ځواکونو لپاره یو بل بار شي. او دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنوی چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې روانه جګړه کې د روسیې ځواکونه او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تصادفي نښتو خطر وروسته لا زیات شو چې د چهارشنبې په ورځ روسیې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې دننه هوایي بمباري وکړه. روسیې ویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ځایونه یې په نښه کړي دي، خو امریکایي چارواکو او د سوریې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې روسیې هغه ځایونه ویشتي چې هلته داعش نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگټن دې ته ډېر اندېښمن دی که چېرته روسیې الوتکو په سوریه کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسله والې ډلې نه وي. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشري د روسیې د بهرنیو چارو وزیرو وویل، امریکا او ملاتړي د دې هرکلی کوي چې روسیه هم په دې جګړې کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت ډله وځپل شي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډېره اندېښنه لرو چې روسیې الوتکو له داعش او د القاعده له ملاتړو پرته پر نورو بمباري کړې وي. روسیې یوه اندازه وسلې پرمختللې جیټ الوتکې او پرسونل د سوریې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول چې په دوی کې 12 تنه کم عمره پوځیان دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو میشته څارونکي ډله وایي چې دا حمله د دسمبر په 18مه د سوریې په ختیځ کې د داعش پر یوه مرکز شوې وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې شپږ جیټ الوتکو د دایرالزور په ولایت کې د داعش مرکز ویجاړ کړ او په راتلونکو اونیو کې به فرانسه نور هوایي بریدونه هم وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تېره ورځ جوړ شوي وه، یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د فلسطین ادارې مشر محمود عباس وویل چې دا یوه تاریخي شیبه ده او له ویاړه ډکه ورځ ده. د سپتمبر په 10مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې رایې واچول شوې او موافقه وشوه چې د نورو ملتونو تر څنګ د فلسطین بیرغ هم په ملګرو ملتونو کې وراپول شي. په دې رایې ورکونه کې 119 هېوادو موافقه رایه ورکړه، 15 هیوادونو ممتنی رایه ورکړه او 2 هیوادونو مخالفت وکړ. د بیرغ د پورته کولو تر مراسمو مخکې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وویل چې دا منطقي نه ده چې د فلسطینی دولت موضوع لا هم نه ده اواره شوې. او وروسته خبر ده چې هغه 14 ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول شوي وو او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغمل سره وه راخوشې شول. د ترکیې صدر اعظم احمد داوتوغلو وویل دا کارګران په عراق کې د ترکیې سفارت د چهارشنبې په ورځ ترکیې سفارت ته وسپارل شول او د ټولو ساعت ښه دی. د ترکیې صدر اعظم د دغو برمته شویو د خوشې کېدو په اړه نور معلومات ورنه کړل. د سپتمبر په 2مه د بغداد په شمال کې 13 تنه برمته شول، خو 2 تنه یې دوی اونۍ وروسته د بصرې په ښار کې خوشحالي وو. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو ونیوه. د افغانستان جرایي رئیس وایي کندوز له 2 میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. ولې دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر نه ونیول شوي، دا مسله به په جدي توګه څیړي.
سره له دې چې ټولو ته معلوم بو چې د افغانستان د دشمنانو یو اصلي توجه کندوز خواته ده، ولې داسې تدابیر نه ونیول شوي دي چې د دغه حالت نه مخنیوي شوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي خصوصي سکتور ته په یو شمیر ولایتونو کې د امریکایي چارواکو لخوا د پوځي هوایي ډګرونو احتمالي سپارل د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ګټور دي، ځکه چې په دغو هډو ډېر مصرف شوی دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. موسکو وایي روسیې الوتکو د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بمباري کړې، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان بیا وایي چې روسیې الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. د اساسي او بشري حقوقو اونیز او د جون پښیو کې دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوه منځ کې درته خبرو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. کندوز ښار د تېرې دوشنبې په ورځ طالبانو نیولی و، البته د تېرې دوشنبې په شپه. لا کندوز هم د شپې د ازادي راډیو خبريال اجمل آرین په ټلیفون په لیکه دی. آرین صاحب، خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. مخکې تاسو وویل چې د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان سره مو خبرې کړې دي، هغه هم دا خبره تاییدوي چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد له تېرې شپې راهیسې پراخ عملیات پیل کړي، او د دغو عملیاتو په نتیجه کې د کندوز ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو څخه له حضوره پاکه شوې ده. که وروستي پرمختګونو په اړه د وروستیو د دغو عملیاتو په اړه اوریدونکو کو ته به هم معلومات ورکړي مهرباني.
سلام تاسو ته، د ریډیو اوریدونکو ته. تیر شپه 9 بجې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په بیلابیل برخو کې تصفیې عملیات پیل کړي، چې دغه عملیات له دوی سره په دغه عملیاتو کې د راتو هوایي ځواکونو مرسته کوله. د کندوز ولایت تازه تعین شوي سرپرست حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو اوس مهال د کندوز ډېره برخه نیولې ده او لا هم تصفیې عملیات په سیمه کې روان دي. او دوی ویل چې تر اوسه پورې دښمن د مورال له لاس ورکړی دا، او افغان امنیتي ځواکونه سره نشي کولای چې وجنګي. او بلې خوا ته زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، بیا هغه وایي چې لا هم د کندوز ډېره برخه د دوی د طالبانو په لاس کې ده او شدید مقاومت روان ده.
بله آریان صاحب، تاسو چې کندوز کې اوسئ، د افغان امنیتي چارواکو دغه څرګندونه چې وایي د ښار ډېرې مهمې ستراتیژیکي برخې بیرته نیولې دي، دا کومې سیمې دي؟ آیا هغه سیمې دي چې هلته پکې دولتي ودانۍ موقعیت لري، د امنیتي ځواکونو، د امنیت قومندانۍ، مثلا ځینې نور دولتي ودانۍ دي، او که دا کوم نور ځایونه؟
د کندوز سرپرست ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو د کندوز مرکز یعنی چوک نیولی ده، همدارنګه امنیت قومندانۍ، د ولایت مقام او نور دولتي تاسیسات، یعنی د کندوز ډېره برخه، د ښار ډېره برخه، یعنی جنوب په لور نه د عملیات پیل کړی ده تر د شمال د ښار شمال پورې داسې تر هغه پورې رارسېدلي دي. بالای سار ته تېل لور پورې را رسېدلی، او دې خواته تر د سپینزر شرکته پورې ورغلی دی، او لا هم عملیات روان دی. یعنی دغه ستراتیژیکې سیمې اوس دوی نیولې دي، او د دې وایي چې طالبان د تېښتې په حالت کې دي، او د لا هم نورو ځواکونه هم د را رسېدو په حالت کې دي چې د پرشان نور دفاعي ځواکونه وي.
آریان صاحب، هوایی عملیات هم کیږي، بمباری هم کیږي، له نړیوالو ځواکونو څخه هم د ملاتړ غوښتنه شوې ده. مخکې ویل شوی چې حتی نړیوالو ځواکونو د لومړي ځل لپاره په ځمکه کې، یعنی ځمکنیو د نړیوالو ځمکنیو ځواکونو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې ده، او له وسلوالو طالبانو سره جګړه مخته وړي. په دې اړه څه ویل کیږي؟
د کندوز د امنیت قومندانې ویان سرور سیدی وویل چې دلته د ناتو ځواکونه، ځمکني ځواکونه راغلي دي، خو بخش هغوی د مشورتي رول لوبوي، او دوی سره وو د ناتو ځواکونه، هوایي ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې مرسته کوي، او چې دغه سبب سو دوی ډېر پرمختګ وکړو.
آریان سبی و اندیښنه چې دغو عملیاتو د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره یوه لویه اندیښنه وه، هغه دا وه چې که چیرې افغان امنیتي ځواکونه په بیړه عملیات وکړي ښایي ملکیانو ته ډیر تلفات واوړي. جنګ هم په کوڅو کې ده، په دې اړه باندې تاسو څه اورېدلي دي؟ دا جنګ په څه ډول مخته وړل کیږي؟ آیا د ملکیانو ته د تلفاتو په اړه کوم ارقام شته؟ چارواکو څه ویلي دي؟ ځینو عیني شاهدانو نړیوالو خبری آژانسونو ته ویلي دي چې په کوڅو کې ډېر مړي لیدل کیږي، د طالبانو دي که د ملکیانو، معلومه نه ده. چارواکو څه ویلي په دې اړه؟
دغه موضوع مو له چارواکو سره شریکه و چې دی وایي چې موږ له ډېر دقت سره کار اخلو، ترکیه سره عملیات پر مخ دی، څو په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانوړي. خو بلې خوا ته له سیمې څخه د کندز ښار اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې جګړه په شدت سره جریان لري او په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو دغه نه ده تایید کړې چې څومره کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او یا ټپیان دي، خو دا وایي چې مرګ ژوبله اتمن شته ده پکې. او د سیمې اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ډېره برخه د افغان امنیتي ځواکونه نیولې ده او په یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لا هم درنه جګړه جریان لري.
آریان صاحب، که راته ووایي چې دغه له دوشنبه را په دې خوا چې کندز ښار طالبانو نیولی و، په ښار کې ډیر خلک اوسېدل، آیا په دغو څو ورځو کې مخکې له دې چې دغه تهاجمي عملیات پیل شي خلکو له ښاره له خپلو کورونو د وتلو هڅه وکړه که نه؟ او آیا که چیرې دوی هڅه کوله طالبانو یې ممانعت کوو که نه کوو؟
بله، داسې کوم ستونزه نه وه. هغه کسان ته یو شمېر کسان د کندز له ښاره ووتل. تېره ورځ هم د تخار ولایت ته په سلګونه موټرو کې کډې بار وې، دې مخ په تخار را روان و. له دې سره چې موږ مرکې وکړلې، دوی د طالبانو ویلي وو تاسو کولی شئ له سیمو څخه ووځئ، ځکه کېدای شي دلته جګړه دوام پیدا کړي، تاسو مرګ ژوبله ونه وړي. یو شمېر نور کسان پاتې دي. اما څنګه دلته چې د تخار چارواکو ویلي چې موږ سره داسې امکانات نشته چې دوی سره مرسته وکړو، اما یو شمېر دغه مهاجرین تخار ته راغلي. دلته ځینو کسانو د خپل په کورونو کې ورته ځای ورکړی ده. خو د تخار ولایت سرپرست عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده چې زر بیړنۍ مرستې د حواله طریقه دې ولایت ته راورسوي چې دغه مهاجرین باندې ووشي.
بله، اجمل آریان له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو له حال خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، افغان چارواکي وایي چې دغه عملیات چې له تېرې شپې راهیسې پیل شوي دي، د ښار ډېرې مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو نیولي او اوس هم عملیات دوام لري. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نشته. چارواکي وایي چې جنګ تر اوسه پورې هم دوام لري. د کندوز د ښار له وروستي وضعیت او دغه راز د په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو له حاله مو بیا هم خبره وو، خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې مخکې په خبر کې مو واورېدل، د کندوز د سرپرست والي په توګه د کندوز پخوانی مرستیال والي حمدالله دانشي د ولسمشر لخوا انتقال شوی دی. عمر صافی د کندوز پخوانی والي و. کله چې کندوز سقوط کاوه هغه له هېواده بهر وتلی و، خو اوس بیرته راګرځېدلی دی. عمر صافی وایي چې د کندوز د ښار د سقوط په اړه د سیمه ایزو استخباراتو یوه لویه دسیسه پلان شوې وه له مخکې، او دی هم خبر و او په دې اړه چې طالبانو د کندوز ته ډیر خطر متوجه کړی. دا موضوع یې څو ځلې مخکې هم له چارواکو سره مطرح کړی وه. د کندوز پخوانی والي عمر صافی له ازادي راډیو سره په دې اړه وویل په خبرو کې:
متاسفانه چې کافي امنیتي ځواکونه وجود نه درلودل، زمونږ قوه د دښمن د قوې په مقابل کې ضعیفه وه، او دا ستونزه مونږ بار بار مرکزی حکومت ته کړې وه. د اصلي مشکل د کندوز د وضعیت نه یو کره تصویر نه لرل دي، چې هلته د کندوز نه بهر کسان داسې فکر کوي چې یو ولایت چې شپږ واحد ادارې لخوا اداره کېږي، نو ممکن دی چې همدغه 3000 پولیس ورته کفایت وکړي. دا ټول متاسفانه اشتباهات وو چې نادیده نیول شوي وو. تقریبا د یو میاشتې مخکې نه هم د دې پیښې وړاندوینه ما کړې وه او دا مو ټولو مسؤلینو ته رسولې وه چې د کندوز لپاره یو کمربند، امنیتي کمربند ډېر ضروري دی.
د کندوز پخوانی والی عمر صافی او د افغانستان اجرایه رئیس هم وایي کندوز له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر نه ونیول شوي دا مسله به په جدي توګه څیړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې کړې وې. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم په دغه خبري کنفرانس کې وو او د هغه د وروستیو خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کندوز په پیخه کې بے پروايي شوی او د کندوز ښار نیول کېدل د طالبانو لپاره یو لاسته راوړنه ده. عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې د کندوز ښار سقوط یو خوشینونکې موضوع ده.
متاسفانه د کندوز مسله په کې بے غوري شوې ده، په دې کې شک نشته. خو اوس وخت دې نه ده چې پر دغه شان باندې وګړي چې عاملې سو او په کوم ځای غفلت شوی ده، د چا لخوا شوی ده، هغه بیا وروسته هغه ته وخت لرو او هغه یو څه اوس هم بررسي او تحقیق غواړي. په دې کې شک نشته چې دا د دښمنان د سولې او امنیت د افغانستان د پاره یو لاسته راوړنې دي. په دې کې شک نشته. خو د دې په مقابل باید چې څه وشي، اول خو امیدواري مو دا ده چې انشاءالله د خدای په توفیق او د زموږ او تاسو د ملي ځواکونو په غیرت او میړانه او د خلکو په ملاتړ دا مسله بیرته ژر تر ژره اخواته بوتل شي چې خلک غواړي او د کندوز امنیت او په کندوز کې امنیت او ثبات بیرته رامنځته شي.
ښاغلی عبدالله وایي چې خلک باید له افغان امنیتي ځواکونو نه ملاتړ وکړي او امنیتي مسؤولان دې د په خبره د دښمنانو د دسیسو مخه ونیسي. ښاغلی عبدالله په دې اړه وویل
ټولو چارواکو څخه زموږ هیله دا ده چې په دغه سې وخت چې دښمنان د افغانستان غواړي دي او خاصه د خلکو مورال ضعیفه کړي او د بلې خوا څخه د خپلو قوتونو د مورال د لاجکتیا په خاطر نورې توطیې ته هم دوام ورکړي. یوازینۍ لارې دا ده چې په یو غږ او په یو آواز د ملي ځواکونو ملاتړ وشي.
د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې کندوز ولایت له څو میاشتو راهیسې له جدي ګواښونو سره مخامخ و. خو دا چې د ده په خبره پر دې ولایت د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره ولې لازم تدابیر نه دي نیول شوي دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
چې علت یې څه و، لامل یې څه و، ولې په دا لسو میاشتو کې سره له دې چې ټولو ته معلوم و چې د افغانستان د دښمنانو یو اصلي توجه کندوز خواته ده، ولې داسې تدابیر نه و نیول شوي دي چې دغه حالت مخنیوي شوی.
کاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمیر پخواني جهادي قومندانان له سلګونو وسلوالو سره ظاهرا له طالبانو څخه د کندوز ښار د بیرته نیولو په نیت د ولایت ته روان شوي وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. خو ده وویل چې له طالبانو څخه د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هر اقدام باید د ملي اردو د ځواکونو په مشرۍ وشي.
رهبری د عملیات باید چې د ملي اردو لخوا وشي په ټول حالاتو کې، او بیا که خلک ورسره همکاري کوي یا همکاري شي او د خلکو د قوت څخه هم استفاده کول دا هم د نظام په نفع ده او د نظام په ګټه ده.
د څرګنده کړه چې د افغان حکومت لپاره د کندوز ولایت پیښه ډیره جدي ده او په دې برخه کې به لازم اقدامات وشي. ښاغلی عبدالله وویل چې د غوث ماموریت ځواکونه د کندوز په عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوي. نسیم شفق، ازادي رادیو، نیویارک.
و مرده چې د افغانستان اجرایه رئیس وای کندوز له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر ونه نیول شول دا مسله به په جدي توګه وڅېړل شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې په نیویارک کې وکړې. نیویارک ته هغه د دې لپاره تللی و چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي. عبدالله وایي چې د کندوز د پیښې له امله دغه سفر له وخته مخکې نیمګړی پرېږدي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. د کندوز موضوع نړیوالو ورځپاڼو هم ډیره څېړلې ده. سلطان محمد سرور ته به غوږ شو.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو د طالبانو لاسته د کندوز د ښار د لوېدو په هکله مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ جرنال لیکي د طالبانو لخوا د کندوز نیول واشنگتن ته یو خبرداری دی. ورسپانې دا هم لیکلی چې د امریکا جمهور رئیس باید اوس له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په حق له یو ځل بیا فکر وکړي تر څو د عراق په څیر وضعیت سره مخامخ نشي. وال سټریټ جورنال لیکي چې قندوز ښار له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وو او دوی د ښار په شاوخوا سیمو کې حضور درلوده. ورسپانې د طنز په توګه له جمهور رئیس اوباما په دې مننه کړې چې له افغانستانه یې د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره مهالویش په داسې حال کې جوړ کړی چې افغان ځواکونه د اکمالاتو او تجهیزاتو له کمی سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم لیکلی چې د طالبانو لاسته د قندوز د لوېدو سره سم افغانستان یو ژور بحران ته داخل سو. ورسپانه لیکي چې د قندوز وضعیت د طالبانو لاسته تر لوېدو وروسته د خرابۍ لور ته روان دی. نیویارک ټایمز دا هم لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت د قندوز سقوط یو ماتې او شکست ګڼي. د برتانی ګارډین ورسپانې هم د قندوز د اوضاع په حق له په خپل یو مطلب کې لیکلی چې د دغه ښار سقوط د افغانستان د حکومت لپاره یو لوی گزار دی. ورسپانه زیاتوي کچیرې افغان ځواکونه په خپل لومړۍ آزموینه کې بریالي شي او دغه ښار بیرته ونیسي، خو بیا هم د یاغیانو د دغو حرکاتو په نتیجه کې رامنځته شوی ورانۍ به د افغانستان په حق له نړیوالې اندېښنې پراخې کړي. ګارډین دا نظر هم راخیستی چې امکان لري طالبان له قندوز څخه د عراق د موصل د ښار په څیر ځانته یوه اډه جوړه کړي. ورسپانه لیکي چې افغان ځواکونه چې د قندوز په شمال کې راټول سوي د ښار په سړکونو کې د طالبانو په وړاندې جنګیږي. ګارډین لیکي چې افغان ځواکونو ژمنه کړې چې د ښار د بیرته نیولو او بشپړې تصفیې پورې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. بلې برتانوي ورسپانې ټایمز بیا لیکلی دی چې د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره طالبان یوازینی ګواښ نه دی. ورسپانه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د تاسیس د یو کال پوره کېدو ته په اشاره وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی هیله درلوده چې د رغونې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د پرمختګ له لارې او طالبانو ته په ماتې ورکولو به بریالی شي. ورسپانه لیکي چې جمهور رئیس اشرف غنی د قندوز له سقوطه وروسته مجبور و چې خلکو ته ووایي چې د تروریزم ویرې او ډار اچونې ته باید تسلیم نشي. ورسپانه دا هم لیکي چې پاکستان اوس هم د طالبانو پناه ځای دی، خو د افغانستان جمهور رئیس خپل ماتې د پاکستان په تورنولو نشي پټولی.
ازادي راډیو اوري. امریکایي او افغان چارواکي غواړي چې د هیواد هغه پوځي هوایي ډګرونه چې ناتو کار ترې اخیست د ملکي خدماتو لپاره خصوصي سکتور ته وسپاري. په دې اړه پرون په دوبۍ کې په یوه غونډه کې بحث وشو او افغان او امریکایي چارواکو پانګوالو ته معلومات ورکړل. د ناتو په پخوانیو پوځي هوایي ډګرونو کې د پانګونو د امکان په اړه احمد تکل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې له مسؤل عزل شافیزي سره مرکه کړې او په سر کې د دې پانګونو د اهمیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا هوایی ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دی و ښه ستاندرد سره دی او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلی دی او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده. دا په هلمند کې ده، بسشن کمپ سره یو لري دی، په قندهار کې دا د ملکی میدان تر څنګ بیا نظامی میدان چې د افغاني ځواکونو لپاره وو دغه تر څنګ بیا د خارجي ځواکونو لپاره هم ډېر یو پراخ رنګشته دی. خوجرواش کې هم دغه شتون لري، دنه په بګرام کې هم دا شته، په مزار شریف کې هم آلمانیان دغه سیاسي جوړ کړی چې هغه په دغه قرارداد کې لکه چې شامل نه ده. په هر صورت دا هوایی ډګرونه د افغانستان د ملکی انفراستراکچر لپاره ډېر یو ښه امکان ده او دا امکان څه باید ګټه پورته شي.
بله،
ولې دا میکانیزم چې خصوصي سکتور دا کار وکړي دا اولین تجربه وي د خصوصي سکتور د افغانستان لپاره. د هیڅ تور سکتور خصوصي سکتور د افغانستان د هوایي دګر پنګونه کې تجربه نه لري.
نو تاسو مقصد دا دی چې یوازې بهرني شرکتونه د ظرفیت لري چې دلته د اختیار پلاس کې واخلي دا هوایي دګرونه په بای واخلي؟
دا د افغانانو پنګونه په خپل اکونومیک پاتریوتیزم یا اقتصادي وطن پالنه ده، خو چې دوی کوي شرایط نه ګوري او په دې سخت شرایط کې دوی پنګونه کوي. هیڅ خارجي شرکت د افغانانو ځایناستي نه دي، ځکه چې هغه خپل ګټه پسیږي چې مسؤلیت نه وي، چې امنیت نه وي، هیڅ کله دلته په افغانستان کې پنګونه نه کوي.
که په افغانانو کې ظرفیت نه وي او بیا
نه ظرفیت شته، ظرفیت شته او ځای او څه د سړي څنګل دي چې الته په هلمند کې یا مثلا الته په مزار کې په شیندان کې او په نور ځایونو کې یعنی خپل دي. موږ کولی شو چې دا کار وکړو په روان کې په پروسه کې.
پراون کې یا په پروسه کې یعنی څوک باید همکاري وکړي یا حکومت باید برخه واخلي کله کې واضح کړي؟
زما ولاندی زغ دی چې درې الخیز وکړي ته ورسیږو پبلک پرایویټ پارتنرشپ شي د افغان پرایویټ سکتور او د عامه سکتور سره چې دولت دی افغانستان دی خصوصي سکتور دی افغانستان او همدارنګ د امریکایانو سره په ګډه سره امریکایان خدا ویل چې موږ دا درکو درته بس د مثال په توګه موږ دلته دا یو میدان رانیسو په هلمند کې بیا دولت باید اجمانه موږ سره وکړي چې په هلمند کې که تاسو تیاری رانیسئ یا مثلا هوایی کارګو دلته جوړوي د هغه لپاره موږ اول اجازه د پرواز تاسو درکو یو دوم دا ګران هاندلنګ کوم چې دی دا تاسو بیرته درکو درته دریم دا چې زمونږ اقتصادي پالیسی به دغه سیمې چې دغه میدانونو د رغونې لپاره ګټور تمام شي د مثال په توګه د دې پر ځای چې د پاکستان له لارې موږ وچ میوه لمدې میوه هندوستان ته ورواستو کېدای شي په یو ارزان قیمت یا د اریانا له خوا یا د بل هوایي کرښې په واسطه دا انتقال شي هندوستان مارکیټ هندوستان مارکیټ دی لوی مارکیټ دی کېدای شي په ورځ کې لس شل دیرش الوتکې د هلمند څخه پورته شي او پرواز وکړي د قندهار څخه لار شل انار او نور شین ورسي یلته
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ازرخش حافظي د خبرونې دوه منې مایته ورسېدو او اوس یو ځل بیا له حمید هارون عثمان څخه به د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
افغان چارواکی وای چې امنیتی ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. ولسمشر اشرف غنی حمدالله دانشی د کندوز د سرپرست والی په توګه وټاکلو. د افغانستان اجرایی رئیس وای چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام رسولی چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته یې رالیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ خونو دا مسله څېړلې چې څنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولی شي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به نن په سوریه کې د تصادفي پیښو د مخنیوي پر سر خبرې پیل کړي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په سوریه کې پدایش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه دېرش تنه ووژل شول چې په دوی کې دولس تنه کمعمره پوځیان دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو او هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول شوي وو او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغمالو سره و راخوش شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. غوړې بیا ولولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کوډان د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 29 پروګرامونه درته خبرو خو په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په سوریه کې د روسیې لخوا د هوایی د داعش په وړاندې د هوایی حملو له حاله مو خبرو خو لومړی زو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ورستیو څرګندونو ته چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د افغانستان په اړه کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د غراز وویل چې پاکستان د افغانستان د دولت د غوښتنې په ځواب کې د نړیوال ټولنې په مرسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړه او د یو بې ساری اقدام و. د نواز شریف د نورو څرګندونو جزئیات له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې پراخې شوې او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي شخړې د یو هیواد په ګټه هم نه دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه او د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هلو ځلو وروسته د افغان خواوو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړه چې له بده مرغه دا لړۍ د ځینو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته وځنډېده. نواز شریف دا څرګندونې د پنجشنبې په شپه د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په اویمه غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. ښاغلي شریف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او پیاوړي قوتونه په افغانستان کې د سولې پروسې د جاري پاتې کېدو غوښتونکي دي او همداراز د افغانستان او سیمې د ثبات او سولې په لړ کې د چین د هلو ځلو ستاینه هم وکړه. صدر اعظم شریف د ملګرو ملتونو عمومي سمې ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وایي
ان ریسپانس ټو د ریکوست فرام افغان ګورنمنت اند وذ د سپورټ اف
پاکستان د افغان دولت د وختنې په جواب کې د نړیوال ټولنې په مرسته تر پرله پسې هڅو وروسته د افغانستان د سولې په پروسه کې د زمینی برابرولو په لړ کې افغان دولت او طالبان مخامخ خبرو ته کېنول چې دا یو بیساری پرمختګ و. خو له بده مرغه چې دا لړۍ د ځینو پېښو له امله وځنډېدله او بیا ځینې تروریستي پېښې هم رامنځته شوې چې پاکستان په کلکه ټوکې وغندلې. پاکستان به د افغان دولت په غوښتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې د مذاکراتو په پیل کې مرسته وکړي، ځکه چې دغو دواړو هېوادونو ترمنځ شخړه د یو په ګټه هم نه ده.
افغانستان او پاکستان آر ان نایدر کنټریز انټرست.
د پاکستان صدر اعظم همداراز داعش وسلواله ډله د سیمې د هیوادونو او د نړۍ لپاره ګواښ وباله او همداراز د تروریزم د مخنیوي لپاره د وسلوالې مبارزې ترڅنګ د بنیادي علتونو لکه غربت او جهالت په له منځه وړلو هم ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي سمې ته د ښاغلي شریف د وینا ډېره برخه د پاکستان او هندوستان اړیکو ته ځانګړې شوې وه. نوموړي په دې اړه وویل چې حکومت یې له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او خپلمنځي سولې لپاره یې یوه څلورمدیزه فارموله هم وړاندې کړه. د یادونه ورته چې صدر اعظم شریف د کشمیر مسالې په یادونه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه او تر دې دمه د دې مسالې ناواریدل د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي وبلله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې له دې چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، نړیواله موضوع روسي الوتکو په سوریه کې په لږ تر لږه اوو ځایونو بمباري وکړه. موسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې په نښه کړې دي، خو یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نقشه کړی دی، خو لویدیز چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسي د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف ویل روسي جنگي الوتکو پر هغه سنگرونو موټر او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش شو. د سوریه دولتي تلویزیون لشتر لرچا د وسمونو مونږ یاد کړل چې روسي الوتکو پر بمباري کړی ده چې په دغه کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسي چټ الوتکو حمص ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسي الوتکو په بمباري کې لشتر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې وشتري چې خلک یې له یو کال راهیسې د غزایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس د یو فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمص شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې پر ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړوو، موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله وکیله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کیل د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب ک په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عوامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګرف وخت او ورس په ورس مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس په ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی او که ونیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایدي چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومه پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملی اقدامات اوچته تروسه اوچته شي ونیدي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو د لارې نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفاده سره دی په دې وټونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویسي. کچېر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل جته نورماله تک را تک ونشي کولای، دی خوندیتوب ونه لري، نو به د شک چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقوقو باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي او د پټولنه کې وحشت او دهشت من سره وړي، پټولنه کې د مسؤلیت عقل من جوړي او بل اخره د سې ویل من سره وړي چې د دولت لخوا نه مخنیوي ونشي. کچېر د رسنوي د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری او شو او دولت عکس العمل ونخي او قانون کې ونې نسی او د قانون منګول دی ونس پړي، ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکور وځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوانو ته لاړ شي. نو بنا ان د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشری حقوقو په وضعیت باندې او ډېر منفي اغیز لري، ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې مستر.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
وبنلرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پر لاس فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي.
من تدابیر نیول شي دی، ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټوانیږي چې د موږ دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټوانیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي متاسفانه په دې باندې توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي، د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصف ورکړي. کچیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړي او سنگینه جزا چې حبس دوام ده، چې د 15 کلونو تر 10 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده. کچیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کچیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده، درل چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي. جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې، چې هم د رواني لازم، د جسمانی لازم، قرباني باندې تحمیلیږي. کچېره جلې باندې جنسي تیری کیږي، هغه د تاوتریخوالي د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي، او کچېره دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي، دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده. چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 22 ماده په خلاف ده، یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 22 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنارې دي باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایت لاندې وي. متاسفانه دغه تدغه اصل په نظر کې نیول کیږي. خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات د پټولنې کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي، غیر مسؤل کسان دي ولې صلاح په اختیار کې لري چې دغه صلاح په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤلو کسانو وسل راټول کړي. او بل د مسلتي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکا قانون هغه ډیر شدید پرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجرې، دیرې یا میلمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي، فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه ویشت هېوادو کې مختلف ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډیر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوي کوو، هو کله فضا د منګي او رباب په زړه وړونکو نغمو راښکلي کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا سکرم ټنګ ټکور دی په حجره کې، دا سکرم ټنګ ټکور دی.
نننې خبرونه مو د حجرې فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت ځانګړي کړي. راځي وګمې رشیدی ته وښو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او په یو شمېر نورو نومونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوي وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنا کوټه ده. په جماعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېر پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه و چې یوازې میلمانه به پکې ناست و، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي، فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره په کار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بېلابېلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو دپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یوه سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنن فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره، د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا ده چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو، او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې، هغه یې ووژه او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري، هغوی پراخې حجرې جوړوي، او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي، یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کېږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پرېکړې هم کېږي. بیا هم سرڅېړونکی محمد شریف زدران:
د جلې د غوښتلو لپاره روی باران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې خزه او سپینګیری ټول یو ځای راځي، خو خزه کور ته داخليږي ولی سپینګیری په اجرا کې کینی، او په اجرا کې بیا د اجلې په باب خپل غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو خپل فیصله دغه اجلې چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلان کې ځوان ته راکي او له موږ سره دوستي وکړي. د واده په باب تصامیم هم په اجرا کې نیول کېږي، حتی د کور مشران په اجرا کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جلا بررسي کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمیر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دیني ارزښت هم راته غږېدلی.
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غلرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا تیره په نور ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یو کتازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلی دي. په 200 هېواد کې مختلفې ټولنې مې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاه والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتی یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نسي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبیږي، ځوانان راټولیږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی پاړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې، هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زدوي، د چا ستار زدوي، د چا منګیز زدوي، حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه یې نوي کړي شپې تېروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15 شپږو کالو ته رسیږي یا دغې نه کم عمر کې بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم، لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثره دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تېرولو د پاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپل مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا او اجداد هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي
که چېرې موږ تاسې فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا دیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علومو اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د ډېر زیات سهولت دی، ولې هغه بېګانه وي؟ ښځې نشي کولی خپل کاروبار وکړي که بېټه کې بیوي، کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافی بیٹیکونه خو تبن دومره عصري نوي توشکو پردې او د شین کلری ترنګونه سره ورته نوي، مګر کابل کې بیا نو بیټیکونه د خپل کور نه مګه بیټیک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنی وي یا خارجي قالنی ورکی پرچوي، خپل کوټونه چې ورکی وو سیغنه بیټیک منظم جوړوي.
ښاغلی آر یو بی وای چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د نامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو کې نوي ټکنالوژي اغیز خیندلې، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسی را کم رنگ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.